السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او 2014 کال د مئی میاشتې 13مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په مردان کې امنیتي سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر وجلې. په کندوز کې طالبانو تختول شو یو سل 15 کسانو کې دیارلس وجلې. ځینې نامعلوم ځای ته بيولي او نور خوشي کړي. سعودي عربستان ایران په عراق کې په فتنو خورولو تورن کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نښه کولو سره یې په دغه ښار کې د یو ممکنه لویې پیښې مخنیوی کړی دی. د سیټي تاڼۍ محرر عبادالله پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نښه کولو هوډ درلود، خو پولیسو پرې پوه شول او ډزې یې پرې وکړې. په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. عبادالله زیاته کړه،
هغې طرفخوا کې د چو صاحب ګاډي روان وه، نو دې یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دې پہ پایر کړی دی، هغه پہ ګرنیټ را پایر کړی دی. د دې پایر سره هغه لګېدلی دی، نو هغه پرېوتې دی. هغه په سایکل کې نور هم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو. دې پټو شوی دی چو صاحب، یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولي، او نور سیولي نم یو 15 کسه زخمیان شوي دي.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي بریدګر د لیږلو ذمواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پیژندګلوي لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو په خپله ولکه کې اخیستي. نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او لاټي کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره لومړۍ چاودنه د بره مومندو په صفدر تالاشۍ پوستې سره نږدې شوي چې پکې د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي. بله چاودنه د کوزي مومندو په لاټي کیمپ سیمه کې شوي چې پکې د پوځ د ودانو د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا اف ډبلیو او دوه کارکوونکي ژوبل دي. د دغه په خوځي مواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې ژر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعات شوی دي، اغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي. خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي، او ځکه چې پاکستان د لپاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین دا هم وویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول د لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شوو مسافرو له ډلې 13 تنه وژلي، ځینې خوشي کړي او ځینې له دانه سره نامعلوم ځای ته بیولي. د کندوز د امنیي قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول هجرت الله اکبري د مشال لیډیو افغان څانګې ته نن وویل دغه مسافر د څلورو موټرو سپرلی وي چې نن سهار د علي اباد ولسوالۍ په شین تیپي سیمه کې موټرو نه راښکته کړل شول. اکبري وایي هغه 13 مسافر چې وژل شوي یو یې پخوانی محلي پولیس او پاتې نور یې ملکیان دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمېره دوه چنده یا څه د پاسه 200,000 ته ورسېده. د لندن میشته اداره په خپل تازه خپور شوي راپور کې زیاتوي چې که د هغو 6,000 افغان کډوالو شمېره هم ورسره ګډه شي چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي، نو معلومیږي چې په 1300 کالو کې د دغه هیواد هره کورنۍ په څه ناسې صورت کې بې کوره شوې ده. دغه راپور چې زما بچي به راتلونکي ژمي کې مړه شي د سرخط لاندې خپور شوي، په کې راغلي چې افغانستان تر دا مهال په کور دننه بې کوره شوو کورنو سره خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. په راپور کې راغلي چې دغه بې کوره شوي خلک مناسب سرپنا د اوبو او خوراک نشټوالي او د صحت او تعلیم سہولتونو نه بالکل محروم دي او دغه کورنۍ د کار روزګار ته هم لاسرسی نه لري. د یاد ادارې د جنوبي آسیا ډایرکټر چمپا پټیل وای چې نړۍ د افغانستان نه پام اړولی دی او د دې خبرې ډیر خطر دی چې کېدای شي نړۍ دغه د شخړو ځپلي خلک هیر کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په گاونډ کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشي نو له مداخلې کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې وویل په عراق کې بیلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسو په پایله کې مخې ته راغلي. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته دې پاملرنه وکړي، د ګاونډو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې مداخله نه کوي. او وروسته خبر دا چې د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واقع د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د جنګونو سارون کې د غډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه 2 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغه هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ جوبلی راپورونه تایید کړي. د همغږی ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي خو د ښار په نورو شونډو کې د اوریدلې زیان په اړه څه نه دي ویلي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بي زموږ همکاره رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.55 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ او په 28 روپۍ یو پاؤنډ په 3.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 4.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.65 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا مطابق سبا له به په پېښور او په بنو کې موسم ګرم وي خو په کوټه کې به خال خال وریځ وي. سبا به په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 26 وي. د پېښور درجه حرارت به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 26 وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 3 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې 9 کسان جوبل شوي او بریکر وژل شوی دی.
پیټرول پمپ ته هغه طرفه کې د چو صاحب ګاډي روان و نو دی یو کس باندې شک راغلی دی هغه سره لاس کې ګرنیټ و دی پایر کړی دی هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی د دې پایر سره هغه لګېدلی دی.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتي ډلې وای دوی لا هم د بنیادی حقونو محروم دي.
زمونږ خو چې کوم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نه شو نو انسان به څه آزاد شي کنه. بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده. کورټ سیستم څه مطلب دی؟ مونږ د پاکستان شهري یو.
نن د سوابۍ اوسیدونکو د خیبر پختونخوا په سرکاري نصاب کې د یوسفزو د یو پخوانی مشر ملک کالو خان د سپکاوي خلاف مظاهره کړې.
هغه کې د هغه خلاف چې کومې لیکل شوې دي هغه کې دا ویلي چې دی ډکه تو ډاکو نو موږ دا هغه مذمت کوو.
او نن په ټوله نړۍ کې نو ټوبیکو ډے مانسل کیږي.
تصوار لکه سمره غوی ده خلی کینسر ده شوندو ده جبه ده غاخونو دوره خوراک نالای چه یوسف اگه سورتوی آغا و ده بیاد مایده ده کینسر دیر زیاد تی.
ده مشال سره واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مردان پولیس وای پرون ماخام یو ځانمرګي برید کړ. د سټی تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو ډزې پرې وکړي. په دغه ډزو چاودنو کې 9 کسان ژوبل شوي او برید کړ لامن ستللې دي. چارواکي دا هم وایي برید کړ په سایکل سپور وو او چاودیدونکي توکي هم لرل. پولیس چارواکي زیاتوي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د غلام غوس ناورو.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي تانې سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او پنځه ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي تانې محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلی و او په دغه وجه د ایس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
بحث کی چین سی قدم فاصلہ کے پیٹرول پمپ سے اگے طرف آ کے دے چوتھے گاڑی روان ہوا دی ہو کس باندھ شک راگل دے سر لاس کی گرنیٹ ہو دی پہ پائر کڑے دے اگر پہ گرنیٹ را پائر کڑے دے جدی پائر سر آگا لگے دلے دے آگا پریوتے دے اگر سائیکل کے نور بارود کڑو آگا ہو بیا بی ڈی ایس والا ناکارا کڑو دی پٹو شوے دیا چوتھے بھی دو گن مینان دہمیان شوی دی معمولی اور نور سیولی نمی او پینزا کا تزخمیان شوی دی اگی اسپتال کی نور خود خیر کردی.
دا مردان دا بمونو ناکارکون کی ڈلی یو چارواکی مشال ریڈیو تا اویل چې ځانمرګې برید کوونکې په سیکل سور وو او په سیکل کې هم پنځه کیلوګرامه چاودونکي مواد ځای په ځای کړی شوي وو چې د بمونو ناکاره کوونکې ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د ځای نه د ځانمرګې برید کوونکي سر او د وجود نورې برخې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي په خپله قبضه کې اخیستلې دي او د ځانمرګې برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او پنځه ولسی وګړي د پیښې سمدستي رستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیتال مردان ته رسول شوی دی او د یادو اسپیتالونو ډاکټران وایي د وو واړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وای پاکستان وروستیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیلمن نه دي چې د افغان طالبانو سره به دم ګړی ته د سولې خبرې ممکنې وي. نوموړی دا هم وایي که حزب اسلامي یا کومې بلې وسلوالې ډلې د سولې په عمل کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره نو تاسو مخکې دی نه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن د پاره چې څه زمونږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خو وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي ریجنل هم دي انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنټلی چې کوم واقعات شوي دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي. خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بی ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبہات تھی نو اغدا پارا میڈیا استعمالول نہ دی پکا بجائے دوار دینا چے دوارو حیوا دونوں کے چکم دولتوں نہ دی اغوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی یو بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چے ثبوت نہیں او یو بل سرا شیر کو لینے شی نو کم از کم دا نہ دے پکار چے دا یو ملک پبلک دا بل بل پبلک خلاف شی.
مولا رسول ڈلی چے دے غید وائی چے منگ بعد کم مذاکرات دی دا امن دا پارا اغی کی گڑون کول پار تیاریو نو سنگ گورے تاسو دیتا
جی زمون پر لحاظ خدا یو انٹر افغان ڈائیلاگ دے یعنی افغان دولت چے دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے پاکستانی او فیسیلیٹیٹر دے چے کم حد پورے مونگ سا فیسیلیٹیٹ کو لیشو نو مونگ بو کو کم زے کے چے زمون فیسیلیٹیشن نہ بغیر ہم کار کی گی افغان دولت کو لغاڑی نو دا پاغوی باندھے دے سنگا دوی حزب اسلامی سر ہم خبر طریقے نو قبل سا ملیٹنٹس گروپ تے آغا سر ہم کئی نو دا انٹرا افغان ڈائیلاگ دے اور دا پاکستان پدے کے دے نہ علاوہ سا رول نشتا چے ترسو پورے ترسو کم حد پورے سہولت کاری کار مونگ کو لیشو غم گو
اوریدونکو داو د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویل دي دا وخت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنې ښکاری رازو په همدې اړه یو بل رپورت په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره تجدید سره کتلې دي د لهغې وروسته چې تیر اونۍ بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
د ګل پورس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي په وینا چې ملاقات پر مهال دواړه چارواکو د افغانستان مفاهمتي عمل په شمول په دواړه خيزه تعلقاتو او د پولیس صورتحال نه علاوه په نور مهمو چارو خبرې وکړې د یادونې د چدروانې میاشتې په 28مه نیټه د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د وجنې وروستو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومبۍ سفارتي رابطه ده خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې روان کال اپریل میاشت راهسه د دوه ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوې و او دا قسمه ملاقاتونه دغه بد اعتمادي کمولو کې ګټور ثابتېږي
دا تاثر په افغانستان او پاکستان کې داسې دی چې اوس هغه تعلقات دومره حد ته رسیدلي دي خراب شوي دي چې مشکلات دي دواړو هیوادونو کې پاکستان او افغانستان اوس کوشش کوي چې څنګه دا بد اعتمادي ختم شي بل د سولې د پروسې بم سوس لار رو باسل غواړي
د ذکر دا چې په 13 میاشت کې په کابل کې د حمله وروستو د افغانستان حکومت وینا وا چې تر هغه بعد طالبانو سره مذاکرات نه کوي چې ترڅو پاکستان د طالبانو هغه ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړي څوک چې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې د ترهګرۍ کارویانه کوي خو د رواني میاشتې په 3 منیټه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې په افغانستان کې د ایوی اوګدې مودې راهسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول خو تر اوسه هغه ته امن قائم نشو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړي شي خو د مایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وای چې په موجوده حالاتو کې د طالبانو سره د مذاکراتو امکانات ډیر کم شوې دي
دغه ملاقات چې کم شوې دي دا خبره وا چې کم از کم یو بل خبره وا او د حکومت نه ښکاری چې په دې حالاتو کې اوس پاکستان سره زیات دي کې کار کولی شي یا افغانستان حکومت چې کوم توقعات دي هغه پوره شي تر څو پورې چې طالبان تیار نه شي پاکستان ما په شان ما نه شي کولی چې هغه مجبور کړي چې هغه خبره تکیني
یاد دی وی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دواړو ملکونو په دې خبره اتفاق کړی و چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولی شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو د پاکستان وفاقي کابینې د مالی کال 2014 ولسم لپاره د کامی بجټ منځوري ورکړې ده راتلونکي کال لپاره د 2500 ارب نه زیات بجټ مختص کړل شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات ترقیاتي بجټ دی خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د تیر کال په شان اسه کال هم په بجټ کې د عام ولس لپاره څه فائدې نه ویني په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي
د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه د وفاقي کابینه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف یې د لندن نه د ویډیو لینک د لارې مشارکه ولا غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې کله یې ګوند په اقتدار کې راغلو نو د ملک معیشت کمزورې وو او په سرمایه کاری کې کمی راغلی وه. د وزیر اعظم وینا وا چې د هغوی د ګټورو پالیسیو له وجې سرمایه کاری زیاته شوه او د ملک مالی خساره کې 4.3% کمی راغلې ده. وزیر اعظم زیاته کړه،
ہماری معیشت مستحکم ہے الحمدللہ، اور گروتھ ریٹ 8 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی.
زمنگ معیشت مستحکم دے او ملکی پیداوار شرح د 13-8 کلو پر مقابلہ کی مخ کے روانہ دا او غیر ملکی زری مبادلے پر ذخائروں کے ہم زیادوالے راغلے دے کمچی 21.6 ارب امریکائی ڈالر اتر رسیدلے دا. پر اتلون کی 2 کلو کے باپ مجموعی توگا دا ملکی پیداوار ہدف شپگ نہ وہ فیصد وی، چین پاکستان اقتصادی راہداری پر مجموعی توگا ملکی پیداوار نور زیادولو او پاکستان پر علاقائی کاروباری مرکز کے بدلولو کی خپل کردار ادا کوی. چین پاکستان اقتصادی راہداری توانائی منصوبے پر وقت مکمل دل دا پاکستان معیشت تا دوام ورکولے شی.
منصوبے کی بر وقت تکمیل معیشت کے لیے دور رس نتائج کی حامل ہوگی.
د مرکزی خزانے وزارت یو چارواکی مشال ریڈیو تو ہوئے چې د وفاقی کابینه په غونډه کې د 3.5 ارب روپو نه د زیات بجټ منظوري ورکړې شو چې پکې د دفاع لپاره 8.25 ارب او ترقیاتی منصوبو لپاره 4.5 ارب روپے مختص کړې شوې دي. د نوموړي په وینا چې په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او پینشن کې د 15% پورې اضافه تجویز ورکړې شوې ده. د بجټ په اړه د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې سږ کال د بجټ لپاره په پیسو کې خو زیاتوالی شوی دی، خو د ټیکسونو په مد کې کمی نه دی راغلی.
کم چې بیسک کموډیټیز دي، کم چې عام خلک استعمالوي، روزانه استعمال شیزونه دي چې هغه خوراکي مواد دي، فوډ آیټمس چې ورته وایو هغه دي، یا دغه شانتې نور میډیسن چې دي د هغې په نرخونو کې یا په هغې باندې په ټیکس کې څه کمی راغلی، یا دا دی چې آیل او کم چې انرژي سورسز دي، بجلی شو، ګیس شو، دغه شانتې آیل دي، د هغې په ټیکس او د هغې په سایز ډیوټي کې یا مختلف قسم چې په هغه باندې ټیکس لګي چې د هغې بوج به عوام باندې راځي، نو په هغې کې صدا سي کمی یا داسې څه اناؤنسمنټ د حکومت طرفه نه راغلی.
د ذکر دا چې د مالی کال 2018-19 کامی بجټ به د جون میاشتې په 3 نیټه په کامی سملې کې وړاندې کولی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د سوابۍ د کالو خان کلی اوسیدونکو نن سهار د پښتنو د مشر کالو خان ته په سرکاري نصاب کې د سپکاوي پر ضد یو احتجاجي مظاهره کړې ده او تر یوې غنټې پورې د مردان سوابۍ لوی سړک هم تړلې وو. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د نهم جمعه انګریزي کتاب کې ملک کالو خان بابا ته د سپکاوي مضمون دی او باید دغه له نصابه لرې کړل شي. ملک کالو خان په 1940 کې د یوسفزو قبیلې مشر پاتې شوی او د پښتنو له خاورې د مغولو لښکرې په شا تمبولې دي. په دې اړه تفصیل د سیمینا زلان یوسف زی راکوي.
ملک کالو خان
دے احتجاجی مظاہرہ کے گڈنوال دا کالو خان کلی یونین کونسل پخوانے ناظم محمد اشفاق خان ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو ویل چے سرکاری نصاب کے دا ملک کالو خان بابا سپکاوے دا ٹول پختون قام سپکاوے دے
کل چے مغل پدی پختونخوا بنے باب پیدر پی عملی کول نو یو دا ملک کالو خان اس داغی مقابلہ کو لاڑو داغی بزد لاڑو او دغه مغل ل شکستم د ملندرې په مقام باندې کالو خان بابا دغه دیسه فصالارو د په قیادت کې ورکړی شوې ده او دا صبح تقریبا داسې خلکو ته والا ده چې نن په ملک کالو خان پسې کنزل کیږي، سبب گجو خان پسې کیږي، بل بدریا خان پسې کیږي.
د احتجاجي مظاهره مشري کوونکې د کالو خان کلی د 5م ویلج کونسل ناظم عادل خان وایي کزر تر زرا د نصاب نه ملک کالو خان بابا ته د سپکاوي مضمون لري نشو نو دوی به خپل احتجاجي تحریک تر پیښوره وغځوي.
انگلش پو 9 کلاس کتاب کی اگے کے دو اگی خلاف چکمی لکھل شویری اگے کے داویلی چ دے او ڈکے تو ڈاکو نمنگ داگے مذمت کو چ او صوبائی حکومت نہ دا وقت نہ کو چ دیری د دیر کتاب نہ دغا 43 44 پیج دا خټو کی کینو روزانه بمون دی روټ تر وزو دا زمون غډیر زیات بی عزتی را دا زمون د مشرانو بی عزتی را امون دا ټول عوام به په دې ان شاء الله د سټیک ثوابه او په دی ولاله جی.
د ملک احمد بابا او د ملک گجو خان روستو د ملک مصری خان د وفات نه پس ملک کالو خان د یوسفزو مشر اوټا کلی شو او پشپاړه سما ایسوی صدی کې د یوسفزو په خورا یلغار کونکې د اکبر بادشاہ لخکرو ته په بیلابیلو جنگونو کې ماتی ورکړه. د ملک کالو خان مزار د ثوابه په کالوډیر کلی کې دی او هم دغل تیل مسی آباد دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو دا وخت مونږ سره د واشنگتن نه د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیرې د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستریم شي وایم او رحمان کدا راته وایي چې نن ستاسو د پروګرامونو ایجنډا څه ده؟
ډیره مهرباني. السلام علیکم. پاکستان په وخت شپږ بجې به زمونږ پروګرامونه شروع کیږي. د ټولو د مخه به مونږ اوریدونکو ته وایو چې نن په دې پروګرامونو کې په نړۍ کې د تماکو ورځ مانځل کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان اکثره سیمو کې د تماکو په حق لا د خلکو فکرمندۍ څه دي، دې باندې اغېز څه دی او مشکلات څه دي خبرې به کوو او څېړنې به وړاندې کوو. دغه شان زمونږ په نوې خپرونه کې به د آیس یا داعش په اقلی تاسو معلومات اخلی چې په نړیواله کچه د کډوالو ستونزې څه دي او خصوصا د افغانستان او پاکستان باندې د دې اقتصادي اثرات څه دي. دین علاوه مونږ نه خبری خبرونه کې به زمونږ اوریدونکو ته و چې فیسبوک ته تللی شي او فیسبوک باندې هم زمونږ بی او ای ډی وچې دا یو شمېر معلومات ترلاسه کولی شي، خصوصا د مردان 14 چې شوې وه ځانمرګي په دې اقلی به تاسو معلومات ورکوو.
سمه د کور موادان اوریدونکو دا وو د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیرے چې تاسو ته د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وړاندې کولو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شبیردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د پېښور یو ځایي هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقوقو حواله په نوم یو دستور جوړ شوی و چې د سیکانو، هندوانو او عیسویانو د ورورولۍ استادانو نه او استادو نه علاوه د مدني ټولنو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غړو پکې هم ګډون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې لګکیو ته دي ټول هغه حقوق او اسانتیاوې ورکړي شي د کوم چې دوی د پاکستان په دستور کې حق لري. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د خالد خان په دې رپورت کې.
دا نه پورس پېښور کې د اقلیتونو د حقوق په غرض رابلل شوی د دستور کې د سیک، هندو او عیسائی رورولې سره تعلق لرونکي مشرانو وویل د پاکستان په دستور کې خو دوی ته شهري حقوق ورکړل شوی دي، خو په عملي جون کې دوی د ډېر اسانتیاګانو نه محروم دي. دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستور جوړ کړی و چې د پېښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استادو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پېښور د سیکرور ولې یو مشر رادیش سنگ ټونی اویل چې د دوی مشران د کلونو راسي په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشري حق دی.
زمونږ خو چې کوم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نشو، نو انسان به آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده، اور زمونږ چې کوم ایجوکیشنل هغه دی هغه باندې اوسه پورې قبضه ده، هغه کې مونږ لا کوټا سسٹم خود دی. کوټا سسٹم څه مطلب دی؟ مونږ د پاکستان شهري یو چې زمونږ چې کوم اکثریت هغه یو یونیورسيټي ته ځي، هغه کې هزار سټوډنټس دي، زمونږ میکسیمم چار یا پانچ یا دس سټوډنټس دي.
دا شان د هندو ورولې مشر هارون سرابدیال اویل په کار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد لپاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
هر هغه اداره چې هغه پالیسی ساز هغه مائنارٹی کمیونٹی دپاره څه هلې ځلې کوي لګیا دی څه پلاننگ یا ریفارم کوي لګیا دی هغه که فاټا کې دی او که نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کې په هغه ځای کې ټرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی هغه انشور کور پکار دی.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن رواداری او برداشت سبق ورکوي او چې کوم مسلمان هیواد کې غیر مسلمانان آباد وي هغوی ته پوره پوره د ژوند تیرولو حق ورکول پکار
کو پیو ملک کی مسلمان د برکم حقوق حاصل دی کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دی نکاح د فارم په حواله سره دی یا د صحت او تعلیم د وصول په حواله سره دی نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیٹیز او دا حقوق دا یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دی ورته.
دا یادونه دا چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې دا باده په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه پنځ نیمه بجې شوې دي. لاند خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مردان پولیس وایي چې د یو ځان مرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکن لوی پیښې مخنیوی کړی دی. د سیټي تانې محرر عباد الله پرون نه وخت مشال لري ته وویل پر سایکل سپور ځان مرګي بریدګر په ښار کې د چودنې او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو پور درلود. نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او ولاتي کمپ کې په بیلابیلو چودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره لومبۍ چودنه د بره مومندو په صفدر تالاشۍ پوستي سره نږدې شوي چې پکې د ملیشیا ځواکونو د سرتیري وژل شوي. بلې چودنې د اف ډبلیو او دوه کارکوونکي ژوبل کړي. دغه پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 150 یرغمل شو مسافرو لړلې 14 تنه وجلي، ځینې خوشي کړي او ځینې لدان تر نامعلوم ځای ته بیولي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمېره 200 یا څه د پاسه 200 لکو ته ورسېده. سعودي عربستان، ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو قبولو دی ډډه وکړي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناورید. اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
اکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 28 مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره وجلې شوی د ټکسي ډرایور اورور د ډرون حمله مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکی تاڼه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې ملا اختر منصور په ډرون حمله کې د وجنې وروستو د مختلفو حلقو لخوا ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي چې پکې دا هم ویلې شوی دي چې ظاهریږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمېر په پاکستان کې موجود دی، کم چې د تشویش شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا پښتني په خپل ځای خدا هم حقیقت دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دي او اپریشن ضرب عزب وروستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی په جنگلو څخه آسان کار نه دي. خو د دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی. دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او د د ترهګری خاتمه لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ډرون حمله د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي، خو دا هم رښتیا ده چې دا حمله په غیر د مفاهمت او مرستې نه ممکن نه دي. ورسپانه لیکي چې په نوشکي کې پر ډرون حمله او سرحدي خلاف ورزي د پاکستان حکومت او فوزي مشورولې لخوا احتجاج خو وکړی شو، خو د یو بې ګناه پاکستانی وګړي په وجنې خاموشي اختیار کړې ده. ورسپانه لیکي چې امریکا هم د یو بی گنا ټیکسی ډرایور په وجنا د هیڅ قسمه افسوس څرګندونه ونکړه، نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنې معاملہ امریکا په وړاندې راپورته کړي او د مقدمه قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د ځپلې شوې کورنۍ ته انصاف ورکړي. جنګ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت روجې میاش کې اولس ته په ارزانه نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټی سٹورونو لپاره د پاوکم 2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه به تر څه حده اولس ته ګټه ورسي، خو په ټول ملک کې 5.5 زره پورې یوټیلیټی سٹورونه دي، نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فائده رسي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي په دې وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو کې په کومو نکاتو اتفاق شوی وو، کچیرې هغه عملی شي نو په پاکستان کې به د افغان کډوالو مشکلات ډیر کم شي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور سفر یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي، ځکه چې ایران او طالبان د غربي نړۍ په یو شان اندیښنې لري. د دوانو لیکنو مهمې برخې د منور شان اورو.
د انساني حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوالخیزه خبرو په 5م پړاو کې دواړه هیوادونه په یو شمېر نکاتو سلا شوې دي، او که دغه عملی شي نو په پاکستان کې میشت افغان کډوال به د وستل کېدلو د اندیښنو نه خلاص شي. د دې ریپورت تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوي چې کډوال به په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندیز هم شوی چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارډ یا پی او آر دې هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خو دا ریپورت زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوې دي. په یاد پېښه کې د 132 ماشومانو په شمول 115 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې به د دوه اړخیزه غونډې نکات عملي کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو دې لړکې طالبان او ایران یو شان دریز لري، او ممکنه ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیډونکی تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوی ځنې امریکایي اسناد څرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیرالله خیرخوا ته ذمہواري سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره دې کار وکړي.
اوریدونکو رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته سټارز اینڈ سټرایپس ورسپانه لیکي، افغان ولسمشر ویلي چې طالبان دې د خپل مشرتابه په څیر د حالاتو او یا د سولې انتخاب وکړي. ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره دا مهال د سولې لپاره ښه موقع ده، خو مقاله زیاتوي د ملا منصور وجنې وروسته د طالبانو نوی مشر راتللو سره د سولې هیلې پیکه شوې دي. د مقالې نورې برخې د انیسا اجمل لاورو.
د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوی مشر ته د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړي دي، چې یا خود یې سوله وکړي او یا د ملا اختر منصور په سر وژنې ته غاړه کېږدي. د افغان طالبانو په خاني مشر ملا اختر منصور د مې په 20 په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو. د طالبانو د یو پخانی مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمولو لپاره هڅې کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروسته طالبانو په سمدستي توګه هبت الله اخونزاده وټاکو چې دا شان د طالبانو ترمنځ د هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې پیدا شوي وو. رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کلونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړی و چې طالبانو سره د تشدد ختمولو وسلې کېښودو او د عامو خلکو په څیر د نوي ژوند شروع کول لپاره یوه بله موقعه ده. نوموړي زیاده کړه چې طالبان دې یا د موقعه وکاروي او یا به دوی د خپلې پخوانۍ مشرتابه په څیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي ملا اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې غستو پر ځای جګړې ته لاس ور ورکړ. د اپریل په 19 په کابل کې له خونړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریس بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړل چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي. مقاله لیکي کېدای شي چې د هیبت الله د دوو مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنځ د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجي اغېزمنه ثابته شي. روزپاڼه لیکي د طالبانو یو کمانډان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوو برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روزپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې په راتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼه کې لیکوالې ریما عمر یوه مقاله لیکلې ده چې سرخط یې دی د بشري حقونو د دفاع کوونکو دفاع به څوک کوي. شاهین بنیری دغه مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
ریما عمر لیکي تیره اونۍ په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه ووژل شو. د دین وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپېژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت داوی کار او زیار نه مني. دا ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې دا خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقونو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2014 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقونو قومي کمیشن د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقونو د دفاع یو ستراتیژي هم جوړه کړي.
اوریدونکو، د پاکستان د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون بریج چې پکې د افغان طالبانو په خوانې مشر ملا اختر منصور وجل شوی بو پر ضد مظاهرې اعلان کړې دي. سو کال وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چوپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعال شوی چې د ډرون بریج پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغېزمنې شوې دي. تفصیل له عبدالحی کاکړنا.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا ډیر شګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوسټو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لارې بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان امریکا تعلقات عادي شو، نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون بریډ پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې سوي، دفاع پاکستان کونسل بیا رافعال سوي او د دې اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په وینا دوی به د ډرون بریډونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه پر ورځ مظاهره کوي.
نن اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې. موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی و پر ضد یې له واشنگټن احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بی پایلټ الوتکې په حمله یې سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
دراصل اس کا مقصد یہ ہے
کہ یہ بتا اصل کی دوی دا پیغام ورکبل غواڑی چې لمون سره دغه سکوتونه شتا چې منظم هم دی خو هم بل لورته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست پلاس کې نه دی بلکې خپلواک دی او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بدونه وترول شي
یا ډرون اٹیک جو ہے وہ نہ ہو.
خود سیاسی چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا حکومت ملاتړ نه لري بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حملې وشي ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځئ موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوځ هم کوي. موږ تل لیدلی چې کله هم حکومت او پوځ یو خاص سوچ خپل کړي نو دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوځ سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یې ورسره اتفاق نه وي.
کاچا مولانا سمیع الحق پخپل هم دامنی چې پرده تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی خو د پونه د خبره بیخي ناسمه ده.
مجبور کوشش
اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شاید د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوس هم پر روانه خبرونه کې د میناګل ادې سندرې ترازو. اوریدونکو نن د مئی یو دیرشم نیټه ده او دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځې یا نو ټوبیکو ډے په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد دا هم دی چې خلک په دې پوه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغیو سره مخامخوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یوه اداره وایي په دغه هیواد کې په سلو کې 50 کسان د تماکو استعمال کوي او هر کال 100,000 کسان یې لوجې مري. تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیر سړی او 9 خزی سیګرټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال لوجې مري.
سیګرټ نوشي سره اهم چې کوم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس، امفایزیما او های بلډ پریشر او ہارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دادی. ادین علاوہ مختلف نور آزاد چیز لکه جبش وا خوراک نالش وا میدش وا گردے و مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجہ بھی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسیسټنټ پروفیسر ضیاء الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خوله کې د هغه نسوار لکه سمره وي د خوله کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې میده طرف ته ځي نو مطلب میده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د میده د دې کینسر په کې ډیر زیات دی.
د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 45,000 کسان د تماکو د کارولو لوجې لپیدا کیدونکو مرزونو مري چې په کې 45,000 هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپل سیګریټ نسکي خود نورو خلکو د سیګریټ لوګي ناروغ کیږي. زلان یوسفزے، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل شي دا خاورې سي حاکم پاتې شي د دې کې.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خانمال یو کافي را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه تبا بیان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې اوسیدونکو وایي د بجلی نشتوالي له وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ډېره سخته ګرمي ده، ماشومان او میرمنې ناروغان دي او دا دي په سوسو ساتونو په دغه سیمه کې بجلی نه وي. د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
بنوسیان وایي چې په 24 غنټو کې ورته یوازې 2 یا 3 غنټې بجلی هم په وقفو وقفو ملاویږي چې د ګرمۍ د لاسای ماشومان او زنانه د خار په وړو وړو کورونو کې د ګرمۍ نه بد حال دي. اسماعیل خان وایي
بانیشې کیم بورا حال ده چې په پاکستان شوی په یوز شاه دمره بورا حال نه وی لکه امیج په 24 غنټې شه امیج 22 غنټې لوډ شیډنګ دا او 2 غنټې نشته بجلی روکای خو په 2 غنټې شه داسې دو 10 منټ بجلی ټریپ شي او 10 منټ بجلی وی نه د میج فریجی نه چلےږي میش په فریجه شه اډو ایبو د هر تشایدا سی وی لکا چیرې میرته د چي شي وی.
نورایاس خان وای بجلی نشته او ټول خلک خو د شمسی او بیټری وس هم نه لري چې ځان لپاره سم متبادل جوړ کړي.
ډیر خلک نه تنگ دي چې 10 تاریخ نه مو به خي ولټیج کټ کړل خالي د شمسی ولټیج دی پابند گزارا کا
پدا گرمی سے دشان سی دی پی ایس آر سره مخانه ویلی دا غریب خال کی پدا کی میں تنگ کی ریشه پخه کی ریشه خست شاسته جی هغه ته ډیر سخت تکلیف تا
دا بنو یو بلو سیدون کی محمد نور د بجلی لوډ شیډنگ پاړه وای
میری حکومت دا اپیل کائے کہ میری جگہ شمسی تئی سرکڑی دی بجلی بلی نہ پرے کائے وہ باوجود بجلی نشتا خاص کر پسیٹی شہر نشتا کر پکر بندار یہ میٹر دا وہ پیسے پرے کائے پلس منٹ بجلی اندر پر دائی غریب سڑائی بس کائے بختوار کو شمسی تواس ہو رسی مشمون چ کیم دی آج گرمی نہ چغیری
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا محکمې سره تماس ونیو نو د محکمې یو اهلکار اقبال خان وویل
سیٹی سے اور بزنس ڈن ٹیلر شیٹنگ میں بڑا کام دا اور سرا اور سرا دے یک کم نانی کا پر رمضان دے پر ریلیف یا ویر کئی لوڈ شیٹنگ میں خدا ناکام سے سیٹی دے خطا پر ہمیش کوشش دا کئی یکم نہ انتہائی کام سے تو فرقی گورنمنٹ دا پالیسی دو چی یارا کی میں لکینا نشتا فرق کیا لائن لسیس کامی اور ریکاوری کے جیسے مطابق اور ریکاوری ساونا کے جیسے مطابق نشتا ہے ہمیں لوڈ شیٹنگ کام آئی
دا بنو سیدون کی دولت نا غخت نکڑی چی پا دے سخت گرمی اور روان روزے میاشت لپارا دے دا لوڈ شیڈنگ دورانیا یا وقت کم کڑی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر سا سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لا پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار مجید بابر نه لړ خبرونه اورو
د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لویې پیښې مخنیوی کړی دی د سیټي تانې محرر عباد الله پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د 14 او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او لاچی کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د دغو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي په وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شو مسافرو لړلې 14 تنه وجلي ځنې خوشي کړي او ځنې لدان ترنه معلوم ځای ته بيولي تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بېکوره شوو خلکو شمېره دوه چنده او یا څه د پاسه 200 لکو ته ورسېده سعودی عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړي او ترې وختنه کړي دا چې د دوی په گاوند کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشي نو له مداخلې کولو دی لاس واخلي د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واقع د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي د جنگونو سارون کې د غډل وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو تر سره کړی دی د بحرین یو عدالت د هغو 15 شیا مذهبو کسانو د عمری بند سزا برقرار ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دی د عدالت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د 15 واړو کسانو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړی شوي اپیلونه خارج کړل شوي دي
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، خبرونو بیان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه کوو. تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه په خیر.